طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیس پروګرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. هیله د روغ بیای او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. یو ځل بیا د دیارلسمې دورې د نوي درس د تدریس نوبت راورسېد. درنو محصلینو راځئ کتابونه مو راواخلئ. د دیارلسمې دورې د کتاب وویشتمه صفحه پیدا کړئ. په وویشتمه صفحه کې زموږ نوی درس تشخیص یا ډایګنوزیس د نیمونیا د ناروغۍ لپاره تشخیص یا ډایګنوزیس باندې خبرې کوو او د هغې تر څنګ د نیمونیا په درملنه باندې هم خبرې کوو. د نیمونیا یا سینه بغل درملنه د سبب له مخې درملنه باید ترسره شي. د بکټریا لپاره ځانته درملنه کیږي، د وایروس لپاره یا د وایروسي نیمونیا لپاره ځانته درملنه کیږي، د فنګسي لپاره ځانته. موږ یې هر ډول جلا جلا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس نو لومړی د نیمونیا د ناروغۍ په تشخیص باندې خبرې کوو. په تیر پروګرام کې د نیمونیا د ناروغۍ په ډولونو باندې موږ وغږېدو. لوبر نیمونیا، برانکو نیمونیا، انټرسټیشیل نیمونیا، اسپایریشنل نیمونیا، په دې ټولو ډولونو باندې تاسو راسره پوه شوئ. بیا د نیمونیا د ناروغۍ په پاتالوژي باندې مو خبرې وکړې. له هغې وروسته په نښو نښانو یا اعراضو علایمو باندې مو خبرې وکړې. اوس په دې باندې خبرې کوو چې فرضاً یو ناروغ راځي کلینیک ته، موږ څه ډول پوهیږو چې دا کس د نیمونیا یا سینه بغل ناروغي لري. لیکل شوي دي لومړی کنسولایډیشن کې چیسټ ایکس رے سپین خیال ورکوي. موږ ویلی دی ګورئ چې د نیمونیا ناروغان د هغوی ایکس رے هغه ځای ځای سپینوالی لري، سپین خیال ورکوي، ځکه انساج فایبرس شوی وي، کلک شوی وي، د سږي نسجونه هغه کلک شوی وي د التهاب له وجې، او دا بیا په ایکس رے کې سپین خیال ورکوي. او دا چې دغه سپین خیال ولې ورکوي، د دې په علت باندې مو خبرې وکړې چې دلته د ایکس وړانګې ډېرې جذبېږي، انساج کلک شوی وي. ګورئ نو ځکه دلته موږ وایو چې که چیرې د ناروغ ایکس رے واخلو هغه به سپین خیال ورکړي، ځکه هلته کنسولایډیشن وي. ګورئ نو په لومړی کې موږ ایکس رے ورته کوو. د ناروغانو ته ایکس رے کیږي، کله چې ایکس رے ورته وشي که چیرې سپین خیال یې ورکړی و، یعنی سپینوالی شته و، نو موږ څناڅه تشخیص ته رسیږو چې دغه ناروغ نیمونیا لري. دوهم ډبلیو بی سی له نورمال اندازې زیاتې شوي، یعنی وینه معاینه کوو، ډبلیو بی سی حجرات د خپلې اندازې څخه زیات شوي. ډبلیو بی سی وایټ بلډ سیل د خپلې اندازې نه زیات شوي. معمولا پانتانی حالت کې یا پانتانی ناروغیو کې د ډبلیو بی سی شمیر زیاتیږي. خبر پسې لیکل شوی دی ګورئ دریم قدم کې څه کوو. سپوټام کلچر کوو. ګورئ سپوټام کلچر کې د میکروب معلومول. سپوټام کلچر د دې مفهوم دا دی چې بلغم راخیستل کیږي، لابراتوار کې کرل کیږي، او په هغې کې بیا نو هغه بکټریاوې کتل کیږي چې آیا هغه بکټریاوې شته دي چې نیمونیا یې رامنځته کړې ده. کچیر په دې سپورټم کې بکټریا وشته وي نو ډېر امکان شته د کس په سینه بغل باندې اخته وي. یعنی دا د تشخیص لپاره مهم فکټورونه دي. سپورټم کلچر څه ته ویل کیږي؟ د ناروغ سپورټم یا بلغم راخیستل کیږي. ګورې تر ډیره پورې دا د مختلفو تنفسي ناروغیو لپاره دغه کلچر کیږي، دغه ټیسټ ترسره کیږي. دغه کلچر لابراتوار کې کرل کیږي په داسې یو محیط کې چې هلته د تودوخې درجه مسعده وي او غذایي مواد هم بکټریا لپاره مسعد وي. بکټریاوې وده کوي، زیاتیږي او بالاخره هغه د مایکروسکوپ لاندې بیا کتل کیږي چې کوم ډول بکټریاوې دي، او حتی د دې لپاره بیا نو د انټیبیوټیکو انتخاب هم کیږي. ګورئ په دې طریقې سره چې هماغه کلچر چې شوی دی په هغې باندې درمل استفاده کیږي یا درمل پرې اچول کیږي. د پاسه بیا سلیډونه کتل کیږي چې اوس نو حالت کوم ځای ته تللی دی، بکټریاوې مړې شوي دي، کمزوري شوي دي، یا څه ډول حالت یې غوره کړی دی. مختلف درمل، مختلف انټیبیوټیک لکه اموکسیسیلین، سیفالوسپرین، دغه نور دا پرې استفاده کیږي. نو کوم انټیبیوټیک چې ښه تاثیر وکړي هماغه ناروغ ته هم ورکول کیږي. نو دغه د سپوټم کلچر ښېګڼه هم دغه ده، او تر څنګ یې تشخیص ته هم یو کس رسیږي. څلورم د پلس اوکسیمیټر شي. ګورئ پلس اوکسیمیټر شي هغه ځانګړی ماشین پلس اوکسیمیټر هغه ګوتې ته اچول کیږي تر څو د وینې د اکسیجن کچه معلومه شي. نو پلس اکسیمیټری د اکسیجن اندازه په هغې کې کمه شوې وي، د اکسیجن فیصدي هغې کې کمه شوې وي، 50% 50% 50% دغسې فیصدي راښکته شوې وي. نورمال خو باید تر 99% پورې یا 90 له 95% باید پورته وي، هغه فیصدي راښکته شوې وي. نو موږ پوهیږو چې هلته الیولای هغه التهابي شوي دي، هلته د ګزونو تبادله صورت نه نیسي، ځکه خو په وینه کې اکسیجن هم کم شوی دی. پلس اکسیمیټر دا هم پلس معلوموي چې په یوه دقیقه کې زړه څو ځلې پام ترسره کوي، او هم د اکسیجن کچه معلوموي. ګورئ پلس خپله پلس ته ویل کیږي، نبز ته ویل کیږي. اکسیمیټری اکسی د اکسیجن لپاره کارول کیږي، یعنی د اکسیجن کچه هم معلوموي، د پلس کچه هم معلوموي. ښه، دغه څلورو پړاوونو کې موږ تشخیص ته رسیږو. اکسرې اخلو، په اکسرې کې ځای ځای سپین خیال وي، کچیرې یو لوب اخته شوی، یو لوب خراب شوی، کچیرې برنکو نیمونیا وي، ټول برنکسونه هغه التهابي شوي له امله سپین سپین داغونه ښکاري، او یا کیدای شي دغسې وي چې دواړه سږي هم په نیمونیا باندې اخته شوي وي. او د ډبلیو بی سی اندازه ګورو، سپټم کلچر کوو، او تر څنګ یې پلس اکسیمیټر ګورو. د دې تر څنګ د ناروغ هر ازاله یې هم ګورو. ناروغ ستړیا لري، ناروغ تبه لري، ناروغ ټوخای لري، هغه نښې نښانې چې په تېر پروګرام کې موږ ویلي دي، د سینې درد لري، سالنډي لري، دغه نښې نښانې هم باید وکتل شي. د هغې سره څنګ کې که چیرې دغه تشخیص هم وشي یا تشخیصي فکټورونه دام مخکې وړل شي، یو ډاکټر ښه نتیجې ته رسیږي. په درملنه باندې خبرې کوو. لیکل شوی لومړی علت پیژنو، د بکټریا په واسطه نیمونیا رامنځته شوی، که د وایرس په واسطه، یا د فنګس په واسطه، یا اسپایریشنل نیمونیا ده. یعنی تر ټولو مهمه دا ده چې موږ لومړی د نیمونیا علت یا سبب معلوم کړو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې سبب وپیژنو. ښه، ګورئ لومړی علت پیژنو. لومړی شمیره کې بیا لیکل شوی بکټریایي سینه بغل. بکټریایي سینه بغل له نوم یې هم معلومیږي، هغه سینه بغل یا نیمونیا چې د بکټریا په وسیله رامنځته شوی وي. لیکل شوی مناسب انټیبیوټیک. مهمه دا ده چې مناسب انټیبیوټیک باید ورکړو. لکه چپ طرف نه وایم، اموکسیسیلین ورته ورکول کیږي، ماکرولیډس ورکول کیږي، سیفالوسپرینس ورکول کیږي، درې ډلې انټیبیوټیک ورته ورکول کیږي. اموکسیسیلین انټیبیوټیک، ماکرولیډس کې ایزیتروماسین او ایریتروماسین راځي، کلریټروماسین هم پکې راځي. ایزیتروماسین، ایریتروماسین او کلریټروماسین د په ماکرولیډس کې راځي، او سیفالوسپرین. د دې څخه موږ انټیبیوټیک انتخابو، ناروغ ته ورکوو. ګورئ لاندې لیکل شوي دغه درملنه په راتلونکي درسونو کې تشریح کوو. یعنی هدف دا ده چې کومه درملنه چې د بکټریایي نیمونیا لپاره کیږي دغه پراتلونکو درسونو کې وایو. خو سیوازي و مقدماتي درملنه تر څو تشریح شوې ده. دوهم وایروسي سینه بغل لیکل شوی دی سپورټیو ټریټمنټ یعنی تقویتی درملنه کوو او بل انټي وایرلز په ځنګړي مواردو کې. دوه پړاوونه دي، سپورټیو ټریټمنټ یعنی ناراض عالم کنټرولو نرو خپله ښه کیږي او په ځنګړي حالاتو کې په شدیدو حالاتو کې انټي وایرل درمل ورته ورکوو. په ځنګړو حالاتو کې انټي وایرل درمل ورته ورکوو. سپورټیو ټریټمنټ انټي وایرل په دې ټولو باندې خبرې کوو. دریم عمومي درملنه. په عمومي درملنه کې د نیمونیا د ناروغ لپاره مصنوعي اکسیجن باید ورکړل شي که اړتیا وي. فرضاً ناروغ دی کلینیک ته راوړل کیږي یا بستر شوی دی، د نیمونیا له وجې سینه دغه سابندي زیاته شوې ده، سالنډي زیاته شوې ده، نو دې ناروغ ته باید مصنوعي اکسیجن ورکړل شي. مصنوعي اکسیجن دغه ضرور دی په عمومي درملنه کې. مایعات ورکول، هایډریشن، معمولا دوی تبه لري او د تبه پر مهال معمولا مایعاتو ته هم ضرورت وي ځکه فشار ډیر ښکته راځي، رګونه پراخیږي. او بل د تبه ضد درمل ورته ورکوو، پاراسیټامول ورته ورکوو یا د انفیوژن له لارې پاراسیټامول ورته ورکوو د رګ له لارې، او بل استراحت ورته ورکوو. دا عمومي درملنه. څلورم شدید حالت کې. شدید حالت ګوره، د دې هدف څه دی؟ که چیرې ډیر شدید حالت و ناروغ سخت نیمونیا لري یا د نیمونیا ناروغۍ له وجې سخت حالت ته تللی، نو موږ څه کوو؟ هسپتال اډمیشن کوو. هسپتال ته ویل کیږي اډمیشن، بستر کیدل، یعنی په هسپتال کې بستر کوو. لیکل شوی یعنی د ناروغ بستر کول، یعنی د ناروغ بستر کول. په شدید حالت کې ناروغ باید کور ته رخصت نشي، شفاخانه کې باید بستر شي. او بل آی وی آنټی بایوټکس، د خولې له لارې ګولې ورته نه ورکوو. په شدید حالت کې موږ آی وی آنټی بایوټکس ورکوو، د رګ له لارې آنټی بایوټیک ورته ورکوو. او بل اکسیجن تیراپی، اکسیجن ورکوو. په شدید حالت کې دا درې نقطې ډېرې مهمې دي د نیمونیا د ناروغانو لپاره: هسپتال اډمیشن، آی وی آنټی بایوټکس، اکسیجن تیراپی. ښه، ګورئ، تر دې ځایه پورې د درملنې مقدمتي بڼه تاسو ته تشریح شوه. داسې یو مثال لري لکه موږ یو موضوع تشریح کوو، د هغې لپاره لومړی سرسري موضوعات رامخکې کړو او له هغې وروسته بیا ژور په هره برخه کې ځو. زه یو مثال ورکوم. موږ وایو چې طب مختلفې څانګې لري یا بیولوژي مختلفې څانګې لري، پرازیټولوژي، مایکروبیولوژي، پاتولوژي. ګورئ، لومړی په دې ټولو څانګو باندې لنډې لنډې خبرې کوم چې مایکروبیولوژي د میکروبونو نه بحث کوي، پاتولوژي د ناروغیو نه بحث کوي، پرازیټولوژي د پرازیټونو نه بحث کوي. دلته هم دغه درملنه لومړی عمومي دغه ډول تشریح شوه، وروسته بیا موږ ژور ورپسې ځو. فرضاً مایکروبیولوژي د میکروبونو نه بحث کوي، د میکروبونه څه شی دي، کوم میکروبونه مطالعه کوي. پاتولوژي د ناروغیو نه بحث کوي، خو ناروغۍ خو په داخله کې هم شته دي. اصلا دا د ناروغیو د میکانیزمونو نه بحث کوي، یعنې ژور ورپسې ځو. دلته ما دغه درملنه د دې په خاطر یو وار مقدماتي راوړې ده تر څو تاسو لږ څه نه څه د درملنې په برخه باندې برلاسي شئ. که چیرې موږ لومړی بکټریایي درملنه راواخلو هغه ډیر ځای نیسي تر څو هغه تشریح کړو، یا بله درملنه، نو لومړی مو مقدماتي مهم نقاط راټول کړي دي چې موږ په درملنه کې بکټریایي سینه بغل د هغې لپاره ځان ته انټي بیوټیک ورته ورکوو، وایروسي لپاره ځان ته درمل دي، او تر څنګ یې سپورټیو ټریټمنټ کوو. او عمومي درملنه هم شرطه، او په شدید حالت کې درملنه څه نه څه هغه متفاوته ده، فرق لري. څلورو پړاوونو کې درملنه صورت نیسي. دلته نو کلینیکي یادونې په 28مه صفحه کې لیکل شوې دي. کلینیکي یادونې لیکل شوې دي، ګورئ، کلینیکی یادونه د دې نه هدف تا ده چې په کلینیک کې ځین خاص حالتونه دي چې باید هغه ته زموږ پام وي. لیکل شوی دی سینه بغل په ماشومان او زړو خلکو کې ډیر خطرناک دی. اوس که کلینیک ته ماشومان راوړل کیږي او سینه بغل لري، د سره باید ډیر په احتیاط کې اوسېږو، یا زړه خلک ښه که ژر درملنه ونه شي د تنفسي ناکامۍ یا ریسپایرټری فیلر سبب کیدای شي، ځکه د دوی تنفسي سیستم بې ژر فلج کیدلی شي، ناکامېدلی شي. کله چې د دوی تنفسي سیستم له کاره لویږي، مړینه رامنځته کیږي. مهمه دا ده، ګورئ لیکل شوی دی، مهمه دا ده چې د واکسین لارې مخنیوی کیدای شي. د کومې ناروغۍ؟ د نیمونیا ناروغۍ مخنیوی د واکسین لارې شونه ده. د واکسین لارې د نیمونیا، د خصوصا د دانتانی نیمونیا چې دانتان په سر رامنځته کیږي، واکسین ورته نیموکوکل په نوم واکسین شته دی، همدغه ناروغانو ته ورکول کیږي، د یې ښه نتیجه ورته ورکوي. ګورې لاندې لیکل شوی دی، نیوموکوکل واکسین. ښه، راځئ نه ویشتمې صفحې ته. د نیمونیا یا سینه بغل بشپړه درملنه او د درملو ډوزونه، د دې په تړاو خبرې کوو. په بشپړه درملنه کې بکټریایي نیمونیا لپاره ځانته درملنه پیژنو. ګورې لاندې لیکل شوی بکټریایي نیمونیا، او تر څنګ یې د ویروسي نیمونیا لپاره چې په یو درشمه صفحه کې مراخیسي ګورئ، د هغې درملنه باندې ځانته خبرې کوو. په عمومي او حمایوي درملنه باندې ځانته خبرې کوو. تقریبا راتلونکي درې څلور صفحې همدغه درملنه نیسي. ښه، د نیمونیا یا سینه بغل بشپړه درملنه په دې باندې لنډې خبرې کوم، نور بکټریایي نیمونیا راتلونکي درس ته پرېږدم. لیکل شوي دي، د نیمونیا یا سینه بغل بشپړه درملنه او د درملو ډوزونه. د نیمونیا درملنه د ناروغ د عمر، وزن، د ناروغۍ د شدت، د ناروغۍ د معافیتي حالت او د نیمونیا د علت له مخې توپیر کوي. د نیمونیا درملنه د ناروغ، ګورې که چیرې د نیمونیا ناروغ راځي او درملنه ورته کوو، څو حالتونه باید په پام کې ونیول شي. د ناروغ عمر، چې څومره عمر لري. ماشومانو ته یو ډوز درمل ورکول کیږي، یعنی کم ډوز، لویانو ته ډوز زیاتیږي. وزن په پام کې نیول کیږي، که چیرې یو نفر ډنګر وي هغه ته د انټي بیوټیکو کم ډوز ورکول کیږي، که یو نفر غاټ وي د درملو اندازه ورته ډیره ورکول کیږي. د ناروغۍ شدت کتل کیږي، په کوم حالت کې نیمونیا شتون لري، یو لوب په نیمونیا باندې اخته ده، یو سږی پرې اخته دی، ټول سږی یا د دواړه سږی پرې اخته دی، د حالتونه کتل کیږي. تنفسي حالت یې کتل کیږي، تنفسي څومره چټک دی یا سابندي څومره ده، د حالتونه هم کتل کیږي. ځکه وایو د ناروغۍ د شدت معلومول، د ناروغ د معافیتي حالت هم ګورو چې معافیتي سیستم یې څه ډول دی، آیا د دې ناروغۍ په وړاندې معافیتي سیستم ځواب وایي، او د دې تر څنګ د نیمونیا د علت له مخې توپیر کوي. علت هم ګورو، که بکټریایي نیمونیا وه د هغې لپاره ځانته درملنه ده، د ویروسي نیمونیا لپاره ځانته درملنه ده. د دې جملې خلاصه دا ده چې درملنه که چیرې مونږ کوو، مختلف اړخونه په پام کې نیسو، عمر په پام کې نیسو، د ناروغ وزن په پام کې نیسو، د ناروغۍ شدت ګورو، د ناروغ معافیتي حالت ګورو، د نیمونیا علت پیژنو چې د کومې نیمونیا په وسط رامنځته شوی. لیکل شوی دی په دې کتاب کې ډوزونه د بالغو ناروغانو لپاره عمومي درس کیږي. په دې کتاب کې موږ کوم ډوزونه راخیستل شوي دي یا راخیستي دي، دا د لویانو لپاره دي، د ماشومانو لپاره فرق کوي. د ماشومانو ډوزونه باید د وزن له مخې محاسبه شي. ماشوم ته کتل کیږي، فرضاً یو کلن، دوه کلن ماشومان، یا د څو میاشتو ماشومان، یا د اتو کلو ماشومان، یعنی فرق لري ګورئ. نو دا په امپایریکل ټریټمنټ کې یو کس نتیجې ته رسیدلی شي. کله چې په کلینیک یا شفاخانه کې کار وکړي، هلته یو ډاکټر هغه د مختلفو برخو ناروغانو ته ډوز لیکي، په هغې کې هلته د امپایریکل ډیره ښه معلومیږي په عملي درس کې. ښه، د باکټریایي نیمونیا درملنه راتلونکي درس ته پرېږدو. ان شاء الله راتلونکي درس کې د باکټریایي نیمونیا په مختلفو برخو باندې هر اړخیز خبرې کوو. له دې وروسته ان شاء الله نورو درسونو ته هم ستنېږو. اوس لپاره دغه درسي پروګرام په همدې ځای پای ته رسوم. راځي حاضری ورکړئ نن ورځ شپاړسمه درسي خپرونه ده. د شپاړسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د اے توری دی. شپاړس شمېره پیدا کړئ، لومړی د را توره کړئ. تر بل درسي پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو هم په لوی او مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښه چاره.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.